په ځینو ادارو کې هم دا اوس شدي کارته دي او د کار زمينه ورته برابر ده. اما په ځینو برخو کې چې موږ ورسره یادونه وکړو چې دغه ادارو ته مثلا نه ځي یا کار نه محرومي شوی دي، دوی وویل چې ان شاء الله په راتلونکو وختونو کې به موږ ټول شزو ته چې په کوم ځای کې ضرورت وي د کار اجازه به ورکوو. اما دا یو ډیر غټ بحث ته ضرورت لري، دوی سره باید نور هم دغه خبرې ادامه پیدا کړي تر څو دوی ټول هغه حقونو ته چې شزي او یا انسان ورسره په مساوي ډول ورته ضرورت لري ټول انسان باید شزین ځینې برخمنی شي.
اغلی نورستانی، ستاسو په باور د شزو د حقونو د مسلې ترڅنګ طالبان دا خبره کوي چې ځینې بهرني هیوادونه بهانه کوي، مثلا وایي چې د میرمنو حقوق که چېرته دا ورسره ومنو بیا نور حقوق غواړي، او په ورته وخت کې دا خبره هم کوي چې افغانان خپل کلتور لري او ځینې رواجونه او کلتورونه باید مراعات شي او په هغه کې خارجان مداخله ونه کړي. ستاسو نظر څه دی؟
د پلمی مسله به دومره مطرح نه ای، ځکه چې افغانستان بعضې تعهدات، نړیوال تعهدات او کنوانسیونونه ته متعهد دی، نو په دې اساس باندې هغه باید مراعات کړي، ځکه که هغه نه مراعتوي خو بیا لامل به یې دغه وي چې رسمیت پېژندنه به نه وي، لامل به یې دغه وي چې د حکومتونو دوام به دومره ډېر زیات هغه نه کېږي، یعنې متصور به نه وي، او د هغې په خوا کې به بعضې نور کومک نه چې د افغانستان ټولنه او افغانستان ورته نیاز لري هغه به یا لکیږي یا به ډیر نه وي.
اغلی نورستانی، تاسو مخکې هم دا خبره وکړه، اوس مو بیا هم وکړه چې که چیرته دغه خبرې ونه منل شي دا د حکومت د دوام خبره ده، د دوام مسله ده. فرضاً طالبانو دغه غشتنی د نړیوال ټولنې ونه منلې، د دوی حکومت ولې باید سقوط وکړي؟
بنو که سقوط هم نه کوي، ډیره برخه به ناراضه لکه میرمنی که خپل حقونو ته ونه رسیږي، تحصیل ونه کی، بیرون کارونه کی، د کور نه بهر ډیرې خزی دي چې هغه خپل میړونه د تحمیلي جګړو په اساس باندې متاسفانه له لاسه ورکړي، هغه د خپل د کور ټول تمویل او عیاشه و باته یو میرمن کوي، ممکنډي لرو، یتیمان لري، هغه نو ډیرې خزی بیرون د کور نه کار کوي، معاش راوړي، نو اوس کده هغه دغه مخې ونی ولشي د دې کار هغه به څنګه کوي، د دې کورنۍ څنګه کېږي، د دې ماشومان به څنګه کېږي. مو خو اوس ډېرې ښځې کونډې لرو، د دې کونډو سرنوشت به خیسه رقم کېږي، نو دغسې خبرې دي او ډېرې مسایل د دین دي چې خلکو تحصیل کړی دی، یعنی سرمایه د خپل کورنۍ مصرف شوي ورباندې چې هغې درس ویلی، تحصیل یې کړی، بلاخره د دې لپاره کړی چې په آینده کې خپل ټولنې ته مصرف د خدمت وګرځي د خپل ورونو سره خوا په خوا. نو که دا مخه د دې د کار نیوله کېږي، نو دا دومره تحصیل، دا دومره زده کړه، دا دومره د دې زیار او زحمت، یعنی چې دیده، او د دې په خوا کې بیا دا دومره ډیرو کلونو د ارزښتونه چې موږ یې لرو په ټولنه کې خپل، دغه باید ټول یوې خواته، یعنی په دې خو موږ اکتفا نه شو کولای چې ډاکټران ځي مثال یو بخش د صحي فعاله ده یا یو بخش د یو کار په ټولنیزو برخو کې فعاله ده، نه، باید پر مجموع کې دا دستګاه او دا ماشین باید داسې وګرځي چې په هره برخه کې باید د ښځو فعال حضور وي. د افغانستان میرمنې خپل اسلامي حقونه غواړي، هیڅ کله د افغانستان میرمنې زما په اند غربي حقوق نه غواړي.
اغلی نورستانی، همدغه مسله ډیره د بحث وړ ده، مثلا افغان میرمن اسلامي حقوق غواړي، کوم اسلامي حقوق؟ آیا هغه اسلامي حقوق چې په سعودي عربستان کې ورکل شوی دي؟ نه، په عمل کې. هغه اسلامي حقوق چې په پاکستان کې ورکل شوی دي، هغه اسلامي حقوق چې په لبنان کې ورکل شوی دي، کوم اسلامي حقوق؟ د یو وطن مثال فرضاً، د یو هیواد
وزارت نه دغه هیوادونه چې دي، دا تاسو چې نمونه واخیستل، دغه ټول اسلامي هیوادونه دي. آیا په دغه عربستان کې اجازه ښځو ته یو وخت نه و چې ډرایوري وکړي؟ اوس یې نه کوي په ډیرو اجتماعي
مثلا په 2013 کال کې عربستان څلور لکه شاوخوا 4.5 لکه محصل او محصلینې د امریکا په متحده ایالاتونو کې لرلې چې 80% نجونې وې. دغه به طالبان څرنګه مني چې بهر ته بنجونی د تعلیم لپاره استي؟
نو دغه باید ومني، دغه یو نړیوال منل شوی حقیقت دی، یعنی دا د سیستمي دي چې تاسو وایي یا زه وایم، دا عملا موجود دي. سفیران لري عربستان دغه اوس، بیا په دې پاکستان کې څه موده مخکې لوړه ونه کړله، په ستره محکمه کې یو قاضي میرمنی نو دا خو یو اسلامي هیواد دی، هلته وزیران نشته، هلته ښځې کار نه کوي. نو کله چې هلته یو اسلام تطبیقیږي او زما په هیواد کې بل اسلام تطبیقیږي، اسلام خو یو اسلام دی، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو او ورته متحد یو، د اسلام دین ته ژمنتیا لرو، الحمدلله مسلمانان یاسو، د مسلمانو میندو نه دنیا ته راغلي یاسو، د مسلمانو پلرونو نه. نو دا خو د دې معنا نه لري چې هلته د هغې واقع حقوق لري، اما په افغانستان کې دی نه لري. موږ د طالب نه همدغه حق، دغه ښځې چې یو غږ پورته کوي یا د خپل د حق غوښتنې کوي، خو همدغه حقونه دي چې کار وکړي، بیرون تحصیل وکړي، پوهنتونونو ته لاړې شي، د پوهنتون دروازې تړلې دي. خصوصي خو یې بزنس دی، مګم دولتي پوهنتون د کابل خو تړلی دی. خو درسته ده چې دا د اصولو په ناسته کې یو تعهد موجود دی، خو خدای دې وکړي چې دغه تعهد او دغه ژمنتیا په عملي بڼه غوره کړي.
مننه. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړه.
آزادی په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
له نړیوالو سره د طالبانو د اړیکو مسأله دلته څیړو. البته دا موضوع د اوسلو او د امنیت شورا د غونډو په رڼا کې څیړو. د خبرونې میلمانه مو هوا علم نورستانی او خانغه زیارمل. زیارمل صاحب، که تاسو ته راشم، د اوسلو په غونډه کې تاسو ویل چې هلته تاسو برخه هم لرله چې طالبانو ځینې ژمنې وکړي، لیکن طالبانو خو د اګست له 15 را وروسته هم ځینې ژمنې کړي دي. په نن سبا کې چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه په خپلو خبرو کې چې طالبان وایي چې د حمل له میاشتې وروسته به د نجونو مکتبونه پرانیسي، لیکن آیا دا خبره چا ونه کړه چې نن سبا په ګرمسیرو سیمو کې، لکه په کندهار کې، لکه په هلمند کې او په ځینو نورو سیمو کې، لکه په ننګرهار کې، د نجونو مکتبونه بند دي، دوی خو یو کال ضایع کیږي؟
ګوره شوور صاحب، دغه غونډې یو مثبت اړخ هم دا و چې ډېرې جدي خبرې وسولې، دغه د افغانانو، دغه یو د طالبانو ډله او یو د عام افغانان مدني ټولنې او ژورنالیستانو، دا خلک شي ته دوه ګټه دا و چې ټولو په ډېر جدي ډول مخامخ تقریبا 15 ساعته په همدغه باندې بحثونه وکړه، او دغه هر مشکل چې موږ په خپل ملک کې هیواد کې دا اوس وینو یا درکو، دغه شریک شو. دوی ځینې دلته خبرې شریکې کړلې او په دې تاکید وکړ چې موږ تر اوسه په دې باندې چې نجونو تم د زده کړو مکمل ډول اجازه نه دور کړې، اما په اکثر ولایاتو کې موږ دا پریشي دي اجازه مور کړې چې دوی لاړې شي، او دا وعده وکړل چې دوی به تر مارشه پورې ټول مکتبونه خلاص کړي. نو اوس خو وعده وکړه، وګورئ په عمل کې دوی څه کوي.
لدی پرته د نجونو له مسلې پرته نور کوم موضوعات یاد شو که چیرته تاسو اشاره ورته وکړي چې له طالبانو غوښتل شوی؟
په دې غونډه کې څو خبرې ډېرې مهمې وي. یو، په دې باندې بحث وسو، موافقه وسو چې د زور پر ځای نور باید خبرې او بحثونه ادامه ورکړل شي، ځکه چې د افغانستان مازله چې دا د دې د حل لار دا نه ده چې نور جنگ وکړل سي، زور په زور باندې قدرت ترلاسه سي، که څه هم اوس په زور ترلاسه شوی دی، هم له دې وروسته موږ کوم بل آپشن نه لرو. نو د تقابل پر ځای باید تفاهم وسی، بل سیاسي جوړجاړي سره سره یو هم شموله حکومت باندې تاکید وسو، او زموږ هدف هلته ډیر واضح هو. موږ طالبان ته وویل چې زموږ هدف د هم شموله یا ټولګډون نه نه دی، یو څو تنه بدماشان یا مافیا یا غله یا هغه خلک چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان شتمنی لوټ کړل، هغه بیرته ځای په ځای کړل. یو څو نفره چې د اوس د طالبانو سره غونډې لري په کابل کې یا په هر ځای کې، دا د افغانستان اصلي نمایندگان نه دي. په افغانستان نمایندگان عملته په افغانستان کې دي، بیرون دي. هغه چې یوازې هدف قدرت نه دی، بلکې د افغانستان لوی ګټې دي. او دا ډیره ښه خبره و، ټول ورته وویل چې نور موږ د یو څو نفره په قدرت کې نه غواړو. هر څوک چې وطن ته ژمن وي، وفاداری تخصص وي. یو خبره چې هلته ډیر بحث پوس او خصوصا ما دا خبره شریک کړه چې هلته باید تخصص ته ارزښت ورکړي سي، ځکه طالبان یو ډول ټاکنې چې اوس کړي دي ګمارنې غیر عادلانه دي. یو ملا یا عالم د
یو تخصص همدا موضوع مهمه ده. د دې په ځواب کې د طالبانو پلاوی تاسو څه وویل؟
طالبان خدا تاکید او تایید کړل چې دوی بعضی مشکلات لري، چې امنیتی وضعیت دوی یو دم راغلل، دوی هم داسې توقع نه درلوده چې په دومره لنډ وخت کې به سکوت وسی. نو دوی وویل چې موږ په دغه باندې کار کوو او تاسو له موږ سره مرسته وکړئ. ما یو مثال دوی ته ورکړ، شیبر صاحب، چې ما ورته وویل چې تاسو د افغانستان بانک رئیس د اوس یو عالم د دین ټاکلی دی. سوال ما دا و چې که چیرې یو څوک په پولي مسایلو د پیسو په ارزښت ساتلو په انفلیشن او په بعضی نور